درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د اوسنی رادیو د دې سات خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا په مزار شریف کې د خپل هیواد د جنرال کنسول په قول ویلي چې خامنه‌ای ورته امر کړی چې له افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. علی رضا احمدی پرون شنبه په مزار شریف کې یو غونډې ته وویل د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علی خامنه‌ای له افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري. د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي. په مزار شریف کې د ایران جنرال کنسول زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو سیاستونو او تګلارو له مخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. د همدارز وویل چې د ایران لومړیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخول دي. ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو تهران له دې ډلې سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک دی. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې خوار ځواکۍ اخته و دربلنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین پرون شنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا ټول ماشومان له 15 کلونو څخه کم څخه کشان وو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکاري شوې ده. مرستندوی ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپل هغه پریکړه کې چې پر اساس د نیوی ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن یک شنبه به په 15 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وي. د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 میلی متره او د واورې اندازه له 100 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل کړی ده. د هوا پیژندنې ادارې په کابل، پروان، پنجشیر، هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، جوزجان او بلخ ولایتونو کې د درنې واورې، طوفان او شدید باران اټکل کړی دی. د ادارې خبرداري ورکړی چې په ځانګړي ډول په سالنګونو او د هیواد په لویدیز، جنوب او مرکز کې د شدیدو بادونو امکان شته. د غزې د اوربند موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه به د غزې د ترنګې له مرکزي لارې د نتساریم له دهلیزه شاتګ وکړي. د اوربند موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه باید د اوربند په 21 ورځ ووزي. اسرائیلي رسنوی راپور ورکړی چې د دغو ځواکونو شاتګ له تیرې شپې د سحر روان دی او تمده چې تر نن یک شنبه سهار به بشپړ شوی وي. د اسرایلی پوز له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتک په اړه څه نه دی ویل شوی. اسرایلی پوز د نتساریم دهلیز شمالي برخه تیر اونۍ پریښود او فلسطینی کډوالو ته اجازه ورکړل شوه چې د غزې ترنګ شمال ته ستانه شي. سره له دې اسرایلی ځواکونه له هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري او د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ شاوخوا 1,600 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکو ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مله دي چې شایي د الټرناتیو فار دویچلند په نوم شي ارخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي.
ترشنه آسمان لاندی
د کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندان کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشتہ صحاکما د شنه اسمان لاندې د ازادي رادیو د دې اونې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګوندیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې څه دي او په دوی وضعیت کومې خواته روان دي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکو نیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو سره د خبرونه د اړیکې شمیره شریک کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادی او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر خغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی چې خبرونه کې به راشي. د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راغټ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت له موږ سره خپل اندېښنې شریک کړي. قدرمنو میلمنو، تخبرونه ته ډیر ښه راغلاست وایم. پیل بل امیر ګران صاحب نو کو ګران صاحب تاسو راته وایي چې په وروستي ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډیره مننه کوم فرشته جان، اول اجازه راکړي چې تاسو ته د بحث میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې ورسوم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ولسی ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره د خبرې اترې و مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې له غې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدي یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته وم. پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حق له باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان او درغفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق لباندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله. او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته له هغه نه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لویه اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ. وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دي له هغې جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپله خاوره ده او دا به دلته اوسي. نو بله خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټه ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي، مثلا په کراچۍ کې، په روسش کال، بل کال، په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې هغه راپور سي منځه کاکړ چې هغه یو وکیل ده او په داوطلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورو یې راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لغې جملې څخه په این ایل سی یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورن د تحملي کرښې هاخوا ته ټیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیزې کې جوړ کړي دي هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډېر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډېر کړکېچن دي، افغانان ځورول کېږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې به مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه په تیلې وسي په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغه هیوادو ته تللي دي هغه ځورول کېږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي چې ډیره یې ډیپورټ کړي هم دي. او بل دا ده چې دوی دغه کړنې، یعنی د پاکستان د پوځي استبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندي رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون چې هغه د مهاجرینو په حق باندې تصویب شوی دی او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په جنیو کې تصویب شوی دی. او افغانان باید ونه ځورول سي، هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم د
ګران صاحب ډیره مننه. دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه بیا سره وغږی کو، دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې. کدا راته وایي چې مخکې د دینه چې لقمان صاحب ته ورسم، تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه ویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو ګاونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي، ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړ مخکې چې په خپل د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندي رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، لغې جملې څخه، د یو ان ایچ سی آر څخه، یعنی یونایټیډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دوی څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فند اخلي. مثلا د ماده معلوماتو لمخې هغوی ته د هر نفر په سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فند ورکوي، ولی دغه فند بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځینې اخلي. همدغسې ایران او بل خبره دا د سی دلته ما عرض وکاو سی دغه یو نیتی په پاکستان کې هغه داسي افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپل خاوره ده، لامونه تر اټکه پورې یا تر مارګو پورې دا زموږ خپل خاوره ده، په خپل خاوره باندې میشت یو. پاشا خان په افغانستان کې تقریبا اتلس نونس شل کاله بامیان ته ولاړ، مزار ته ولاړ، بغلان ته، بدخشان، په هر ځای کې وګرځېدو، هغه ته هیڅ چا ونه ویل چې دغه مهاجر دی. نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي، دغه مهاجرین دي، ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفادې کړي دي، د دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فنډ اخلي، بودیجه ځینې اخلي. پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي، هلته امنیتي بحران دی، هلته د بې اعتمادۍ بحران دی، هلته اقتصادي ډیر ژور بحران دی. او بله خبره دا دی چې په پاکستان کې د ما د معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغلته د ماښام لخوا څوک نشي ګرځېدای، او دما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی. همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي، په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفادې کولې چې دوی د فاتحین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي، او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي. او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدر اعظم ده، دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورټ کړو. دغه ظلم کوي او افغانانو ته د مهاجرینو د کنوانسیون
سره ډیره مننه ګران صاحب په دغه چلند سره به بیا خبرې وکړو. بیرته هم تاسو ته راګرځم او ارزو وس لقمان صاحب ته. لقمان صاحب تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره مل شوی. دا راته وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلودله، په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تیرې کړې دي، خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي، حتی بشری حقونو لحاظ نه هم د افغانانو د افغان کډوالو حقونه د پښو لاندې شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې وه، یا هم په حساب یې دوی ته ور خرڅوله پر دوی باندې. په همداراز په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، او کورنۍ د یو بل نه بې خبره له سرحد نه تیریږي. تاسو راته وایي د ډیپلوماتیک اړیکو لحاظ نه کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري، هي اړیکې لري، نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اغاسلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مې رمانی وکړله. زه په دغه په جواب کې یو درې شیوته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنه وکړو، مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بلاخره IOM، UNHCR او نور داسې بینالمللي سازمانونه دې ته یو پلیټ فارم یو میکانیزم جوړ کړو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي، دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کړي تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کړي، لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلن وسی، او په عین وخت کې د دې مشکلات رفع کی، او په عین وخت کې د مهاجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایه، لکه غذا او همچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب، دا ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانینو ته جوړ کو. په دې کې لسهاو کنونسیونونه وجود لري، هم په آی او ایم کې، هم په یو ان ایچ سی آر کې، او هم په ریډ کراس کې. یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، په دې کنوانسیونونو کې ملحق ده. دوی جزء د ملل متحد د ملکونه ده چې دلته هلته عضویت لري، سفرا لري، نمایندګان لري، ممثلین لري. نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي تمرد کوي، بغاوت کوي، دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایو چې دا یا خاینانه عمل ده، ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي څه کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده، دی ورته به احترامي کوي، هغه ته عمل نه کوي. ثانیاً کرامت انساني د پښو لاندې کوي. دریم د همسایګي حقوقو چې کوم پر مبنا د اخلاق ورزي او قانون محوري هغه استوار ده، دوی ته دوی پاملرنه نه کوي. او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي، خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي، نو دې ته دا ثابتیږي چې هغه حتمن ډیر مجبوریتونه لري. د مجبوریت په اساس د غینې سوء استفاده کول، د غینې البته ګټې اخستل خپل یو غیر اخلاقي عمل ده. دا یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري. زه خپل په پاکستان کې 12 کال می ژوند کړی ده، ایران ته نه یم تللی، خو د پاکستان څه کوم ما خپل سترګو لیدلې دي. زه بخي تنګي ځوان و، ما کله کله پولیس زه نیولم، او په عین وخت کې ما نه پیسې اخیستې، تلاشي کوله، د جیبونو می پیسې کوله. یعنی دغه سی وحشت و سره لده چې مون سره شناختی کارت و پا دههی 90 که درته وایم، دههی 80 که درته وایم. نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین پخو کول، د پخو لاندې کول او تمرد د قوانین نه کول، دا په پاکستان کې په یو عادت تبدیل شوی ده. خصوصا پولیس، خلک نه وایم، خصوصا پولیس او امنیتي سرچینې په پاکستان کې دا قضیه د اوسم ادامه لري. او د افغانستان د مجبوریتونو، د مشکلات نه، د جنگونو نه، چې حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړله، اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامدار سو، خو همدغه د همسایګانو له خاطر سو. نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري، بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه سي وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي، بل طرف ته همدغه مهاجرین دوی سي استفاده کوي، او د خارجان نه پیسې اخلي، د ملل متحد نه پیسې اخلي، په بیرونی ملکونو کې دوی تبلیغات کوي چې زمونږ په ملک دونه مهاجر پروت دی، هغه ملکونو نه پیسې اخلي. د غینه البته هغه په معنوي تور سره یو حمایت اخلي، چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي ښیي چې مونږ خو دونه ښه انسانان یو. لکن په حقیقت کې دغه څه کلنه روانه ده چې تر اوسه پورې بین المللي سازمانونه، یعنی خصوصا غډیره مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه ډک کړي. وضعیت دینم بدتر ده، او دینم وخیمتر ده، او دینم خطرناک تر ده، خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده. دا دوم قضیه. دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه سی وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري، په وطن کې اقتصاد شته دینه، او اکثریت ځوانان، اکثریت روشن فکران، نخبگان د افغانستان نه تښتي چې عوامل او وسایل. تاسو ته معلومه ده، پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختوالی یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې، دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولې ده، ځکه چې اکثریت خلک تښتي، نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغه نسو استفاده کوي او متاسفانه زمونږ افغانان ته ضرر رسوي. خو په یوه کې چې دوی مجبور دي، دوی مکلف دي، په وطن کې مسؤل نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات ستدا. لبنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده او دې لپاره رائے حل د عادت سي په دغه ملکونو کې خصوصا
ډیر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په حل لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو وريدون کې د ټلیفون په لیکره ته منتظر دی. دوی بره واخلو. سلامونه خپل نوم راته وایي. لکم سي ماډی کنيولې
خورجان تا ته سلام دې ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام. خپل نوم راته وایي. لکم زی مړی کنيولې.
افغان مدن انګرار نه.
افغان صاحب خبرونه ته ډیر خره غلې. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی ک څویل لري. تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لري په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم دسه کسانو سره پاډی کې کیاستي چې کډوال دی او لستونزو سره مخامخ دي، کده څویل لري د خبرونه د موضوع په تړه مهرباني وکړي.
ملامت خو زمونږ دولت دی که فعلاً موجود دی، کلاړو خپل کار ته دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دی، دغلته خلکو ته کاروبار نه ورکوي. تېر رژیم هم همداسې و، دا هم همداسې دی، خلک توري کېږي. پوه شوې؟ یو شی چې نوی راوړي او کوتره راوړي چې دانه ورنه کې خو خامخا تښتي. دلته دا خلک هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم که چېرته دغه خلک پتنګ نه کوي. اول زه خپله مایبي مزنن خپله مایبي نراست ته لاړه له معلومه مشکلاتو کې. دا درې درې ماشونه زموږ معاش راکړه. وای که دغه درې دا جمعې پورې واله شو واله شو کنه، وای نور خپل کار کوی، وای نور ریاست ته م راځی. نو زما خپل هم زړه تور دی، زه خپل هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې زما نخه ماشومان دي، دا خو ښه ډوډۍ خوري، خاورې خو نه خوري کنه. نو دغه چې زمونږ زړه تور شي افغانستان نه پوهشي، دغه چې خلک تښتي خلک تښتي خورجانې. نو دغه خلک چې مهاجر دي، دا بیچارهګان د مجبوري نه مهاجر دي، د چارواکو د افغانستان دغه چارواکو د خاطر نه تښتېدلي دي خورجانې. دغه ملامتي زه په دولت باندې اچوم. پوه شي؟ زمونږ دولت به عوام توري کوي، ټول عوام یې توري کړه، لاړ وتښتېدل. ننګرهار همدا اوس خالي پالي دی، ټول ننګرهار کې 5000 کسان هم نشته. پوه شي؟ مخکې په دې حالات کې به یو بلا خلک به درېدل سودا به اوس وګوره. ننګرهار ښار ته وایي چې یو دښته ته نه جوړه شوی ده خورجانې. نو دا په چارواکو باندې دا ملامتي اچوم. ټول خلک توري کړله. پوه شي؟
بلد چې خپل ستونزې موږ سره شریک کړي. بیا هم قدرمنو اوریدونکو زموږ د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري، خپل ستونزو غواړي موږ سره خبرې وکړي، مهرباني وکړي په 00420221215040 په دغه میرے موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. ورزو قدرمن ګران صاحب ته، ګران صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو دغه نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه د دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نه شي کولی؟ که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، باید څه وکړي؟
اول خدا دې فرشته جان چې دغه ځوان چې لننګرهار نه ټلیفون کړی وو، د دې مشکلات او د دې ستونزو ته او د دې هغه څه چې د غریب مایوب دی دغه ته پټول دی، او دغه چې په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخلي افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته دی داسی او اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواه نه ورکوي، او دغه سي دغه مایوبینو ته هم کومک او لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي، او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي. او له بلې خوا وګوري زموږ د ټولنې د نفوس نیمایي برخه سي هغه تقریبا 1 میلیون کېږي، دوی له هغه انساني حقوقو څخه بې برخه دي چې هغه تعلیم و تربیه ده دی پوهنتونونو زده کړي دي دی نور کارونه دي دغه څخه دوی محروم دي او رس تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه وضع ته په کتو دغه خلک د مجبوریت له مخې په تیښته کې دي، یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او ځینو نورو هیوادو ته. په دغو هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي. مثلا د یو این ایچ سی آر د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون د لومړۍ مادې په رڼا کې، او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي. له بلې خوا په دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي، دلته د یو این ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسیون او دغسې د بشری حقونو د جهانی اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې تصویب شوی وه او هغه ټولو هیوادونو منلې ده، د هغوی لخوا او همدغسې د بشری حقونو د چار سازمان یا هیومن رایټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی لخوا، او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو لخوا د ملګرو ملتو لخوا په دوی باندې انتقادونه شوي دي، او دوی ته دغه سپارښتنې کړي دي چې باید له دغو کډوالو سره که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي، د دغو کنوانسیونونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي. له بلې خوا دا ده چې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی، او په دغه 15 لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي، او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي، د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي.
ډیره زیاته مننه ګران صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځم. کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتساپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ته بیرته هم راځم. اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی، اول به دوی راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو کې د خپرونې د موضوع په تړاو څه ویل لري؟ مهرباني.
السلام علیکم، زه سلطان محمد رښتیان د کندهار ولایت سستاو میلمنو ته سلامونه وایم، ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا مهاجرتونه خو خوري دا یو طبیعي شی ام بوله ما چې دا په طبیعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي، او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دغه د مشکلاتو سجده طبیعي شی بوله ما. او د ګران صاحب د دغه میلمه سمې دا پوښتنه ده چې آیا دغه تبلیغات چې دا بعض خلک تللي دي او دوی افغانان ته کوي چې دوی تاسو ګلګزار دي بس افغانستان علاقه راسي دلته ارڅ سم دي برابر دي، حال دا چې دی یا بر په دیولوی کې یا په دریابو کې غر کې یې ازمز هم سایه ما ماجه کاغذونه باندې کې چې موږ دوه سوال وکړ زغمل شو بر شو لای شو. دا یو څه تبلیغات دا خلکو باندې کړی وای چې دا غر ته دی اروپا او امریکا او دیو موږ ته تللې دي زوم چې دا یو څه دا د دې پر ځای تبلیغ وکړي چې راسي د دا کړی وای چې مرادي دا ته هستی د کني سره گزاره کوي، خدای به الله سم کې اسب برابر شي.
مننه کور ودان. ورزو ښاغلی میاخیل صاحب ته، میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پاتې شوی، بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو راته وایي په پاکستان کې تاسو له نږدې نه له افغان کډوالو سره په اړیکه کې یاستئ، وضعیت اوس مهال په څه حال کې دی؟
السلام علیکم استاذ ملمرو ته او ټولو اوریدونکو ته زمان پاینه سلامونه احترامات.
دغه د چې دلته یو څلور ښکار له شلو د افغانان پراته دي، د هجرت په نوم باندې، د مهاجر په نوم باندې، خو دي کې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي. خو نشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزې په حل لاره پیدا کړي، خو دا ځل د شي ډېر جدي نیول شوی ده، دومره په شدت سره جدي سره نیول شوی ده چې د سیسی کارت داسې حکم کړی دی چې تاسو مستقیما پاسه دی زه افغانستان ته. نو دا نه ممکنه خبره ده چې زمين سره یو ټکال سره دلته پروت یو د روزګاری او کاری د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د څه ډیر کم وخت په یو میاشت کې دا راغون کی. نو دا اس د عقل نه لري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي. نو دا همداسې د پیوار هم دغه شان ته کم کیسونه چې کیسونه والا دی راغلی دی 2023 نه دی خاطر هغه خلک ډیر پریشان دي چې دغه حالت دی په اندازې پورې کار شوی چې دغه فلیټونه منسوخ شول بل پکې سلور قسم پکې غیر رجستر مهاجر دي موږ سره نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوی خلک دي نو موږ خبرو دی ما انیسر د پاکستان د کنټری هډ سره دغه میټینګ وو هغه د مهاجرۍ چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو موږ ته افغانستان کې موږ قانون کړی نیو کله چې دلته راغلي دلته تاسو موږ قانون کړو نو چې تاسو دلته قانون کې دا سلور پنځه قسمه کټګوري موږ جوړ کړی د دینه تیر شي دا ټول یو کوي یو مهاجر دی پیوار کوي اس سی سی دی هر څه کوي په یو ډول باندې یو پلیټ فارم ته راغلي بل دوی به دا وي چې په 1955 کې موږ دا غنډه هم ځکړه چې 1955 کې نه هم ځکړه دا بیزنه شپږ سره یو سره ښکاله د موږ غیر قانوني ساتلی نو غیر قانوني ساتلی اوس هم چې دی لږه گزاره وکړه دا مناسب نه ده چې یو سره ښکاله ملما هغه ملمداري او ملمپان چې دی ټول کړی دا موږ د دې سان منډې د دې ملمپان او د دې ملمداري په چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په خدمت باندې او په دغه سي په دغه باسي بیزته باندې نو دا عقل نه لوري خبره ده دا مناسب نه ده د ټول وخت خدمت او د اخیګړې چې د پسین ملګری کوي دا پخیری ده دغه ته د پارتي کې خپل بکار دي د هجرت ته پنځه سره شپږ سره کال درې نو سره د پیدا شلو د نکم د پیدا شوه دي زویم د پیدا شوه نه سیم د پیدا شوه دي نو درې نو سره اخر کله پر بدا هجرت هم دسی دوام لري موږ د انشر دی ویل چې د دې کې سفرک دي چې هغه تل غړي وطن ته لاره ته برابر کړي چې لاړ شي سفرک دسی دي چې هغه سیاسي مشکلات لري هم ته نشته دله دا چې تاسو مختصر یم چې وخت تاسو ډیر غلش سفرک دسی دي چې هغه دلته رښتیم کړی دي هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلی چې دی حکم کړی چې د پاره ودونه کړی دي نو هغه ته د دغه حکومت تحصیل لري شریعت او حقوق چې دی لسنا کړنو ورکړي هغه ورکړي چې دې ادي حکم کړی خو ولې نادری د فانا چې د امریکای جنو د مشکلات دوی همدغه شي په سر پاتې دي ستوته یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او حیات کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا کیسه ختمه کوي درې ملک ته ولېږي نو یو چې کله مهاجر د مهاجر نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجر په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي انیسیار جمع د افغانستان جمع پاکستان جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دوی په خاص ستراتیژي جوړه کوي یو جګړه ستراتیژي جوړه کوي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې ځنه واپس په هیواد کې ستانه کیږي کني موږ نظر والی موږ سره ډېر ترشته دي ما بار بار التجا په جمهوریت کې هم دا طرحه موږ ورکړي په امارت کې هم دا طرحه موږ ورکړي دي یعنی چې موږ دا کار موږ ډېر آسان دي د طرح جوړول او د خلکو د پولیسو خو لږه مالي مرسته
میاخیل صاحب تاسو ولته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یې هم په پاکستان کې داخل تاسو کوم بنسټ شته چې دغه کډوالو غاګ واوري یو یې هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی د سې کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
د انیشیټ دی او ایم دی افغان کمیشنریټ دغه خلک موږ مربوط دغه خلک یو موږ چې خپل اواز جوړو ام د دې شورا د چینل نه ام دغه درې بنسټونو ته ځو او دغه خلکو ته د خپل اواز جوړو لکه درته چې افته کې انشاء الله زه افغان کمیشنر سره مناسبه ده او دغه دوست په دې تیر افته کې د پنځم فروری باندې می د پاکستان د کنټریټ چې کوم انیشیټ مشره ولا غي سره مناسبه ده هغه د ډاکټر خپل فتشات ویل خپل مشورې مول ورک دي هغه موږ ته جواب کوي چې موږ په لګو ورځو کې ان شاء الله د دې سره پرابې ته کیو د دې په خپل باندې موږ یوم ده یو پریس کانفرنس کو او د ټولو د اساسي سیاسي مشکلات دی دغه دی ان د دې د حل لارې چارې چې موږ کې سره ټولې تاسو سره بشړګي کو نو دا به ستوري دي دا د موږ په اواز رسو هم د شورا په تر دې چې بل بنسټ نشته چې د خلکو اواز راغل کی او دا به ستوري نه ورسي هم د یو متحده شورا نه چې د خلکو اواز راغونډي هم د کمپونی نه مندګان دي هم د خاري شاهو نه مندګان دي هم په دې دلته کمیټې هاجګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي دا ټول دغه دی یو شورا جوړ شوی ده د متحده مرکزی علی شورا په نوم باندې نو دا خلک مسپل لري د شورا ته د شورای به د بنسټونو ته د غوونو رسي
ډیر زیاته مننه مې خپل صبر تام تاسو ته راځم یو وريدون کای را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې د یوه بار واخلو کا ستونز ولري د دوی ستونز بابا ور سلامونه خپل نوم راته وای او په لنډه کې کده موضوع په تړاو سوای لري مهرباني
سلام علیکم فرید سیال صاحب تعال شب خیر همکاران ټول وريدون شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه ویل لري
مېل دا جديد موږ ټول نړیواله ټولنې باندې دا پرا ورا چو دا ټول توانونه موږ دې رسولي د وسه ماجد چاله ته جي هغه یو کال دوه جیر کې او د دې خاصه د بلاد افغانستان نه وځي یو خدای دې خلک دې زموږ افغانستان خلک دې تیاری واره ولې تاجکستان ته دا غزاج امریکا بوت لنو بار دا خلک شرا شي دغه ته بار څنګه بخښنه وشي که تیار ټولټان وشه په په خلک مو دا ښکار وکي او بل ته دا ملواله ټولنه درا ولاړ شي نشار بنګ ملال دلته دې امارات روان مر ځکه ور کی دې برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دې هغه نه راځي د جزال زده پر ځای بلاګر شي یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته تیر محمد عادل و سلام
مننه کور ودان ورزو لقمان صاحب ته لقمان صاحب کا دارته وای چې په دې وروسته یو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو برته په وخت تر لاسه کړای دی په دغه دریو کلونو کې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی دغه سور زمخ کې هم په ترکیه کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیه کې داسې زورونه د افغان کډوالو زیات شوی دی تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجی سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکه لګونډي او هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیز درلودل شي او کنه
مننه فرشتجانې مخکې د دینه هغه ورور په کندهار کې سوال وکړ یې من مخاطب قرار لرل چې باید دغه ته لاندې جواب ورکما هغه اول ورور چې ویل ورور داسې افغانستان هیڅ شی د کډواله قضیه دروغ نه ده د کوم تبلیغ نه ده دا یو واقعیت ده زه خپل چې ما په حتی په دغه نوټ کې مونږ کولای شو چې امریکا ته لاړ شو مونږ نه لاړو دله خاطر چې افغانستان ته به بیت ګرځو په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا از هر مصر ته لګل دي زیدي از هر مصر جامینه فارغ يم په عین وخت کې د ما ورارته تقریبا خپل کورنۍ می 15 شپږ کسان چې لسانس لري حافظان د قران ده ټول اوس حالان ته راغلي دي لتا دې چې هغه پانتونونه هغه مدرسې ټولې بندې سوې مثلا یو مدرسه په کابل کې استادان مصری وو درش مصری استادان پکې درس ورکول چې چار چوکاټ وزارت معرف وړاندې هغه مدرسه بند سو مثلا بل یو پانتور په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پانتون جوړ کړو د ازهر پونوم اغه ډیره یو معیاري پانتون وو چې اتلس دوري فارغ ورکړی وو اغه بند سو مزدود سو طالبان اغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بې خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي داخه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیره خطرناک قضیه ده ډیره پروسه خطرناک ده ټول خلک د مجبوریتونه مهاجرت کوي دا خو ډیره کوچکې نمونه ما تاسو ویلې ډیره غټه قضایا په افغانستان کې وجود لري نقض قوانین حقوق بشر ده د خزو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري دا خو په دې کتابونه لیکل شوی ده په عین وخت کې نور قضایا دا داس نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده د حقایق ده باید حقیقت ته باید مونږ تن کړو ده د مسلمان بهترین اخلاق کرکټر تقوا هم ده چې مونږ حقایق ته باید هغه کو هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره ولر وسنجو دقیقا محترمه صاحب سره محترمه دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري ځکه طالب تاسو ته معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري مشروعیت بین المللي نه لري یعنی پراخ لاس نسی کولی چې د ډیپلوماسي له نظر یا د قوانینو له نظر یا د حقوق له نظر د قضاوت هغه کې یعنی هم اصلاحات کې راوړي هم مدیریت کې هم کدی غواړي مثلا خدمت کول لري د دې کوم د مثبت اغیز ولري خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري دا خلاف دی هغه آیت قران زمشان ده ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دی بیخی دغه حکومتداری سره رابطه نه لري. دوی ټول ارشی دین ته کش کوي. اوس مثلا دین د زراعت په اړه کې څه نه دی ویلي. دین دی مثلا د نورو لکه انجینری، لکه الوتنه، لکه میدان هوایی، لکه نور سهولتونه، لکه سرکونه، لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړې. دا مونږ انسانان ته پیښې دی او په عین وخت کې الله جل جلاله مونږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض، یعنی جانشین دی الله یو. مونږ دغه صلاحیت لرو چې ام دین خپل جوړ کړم دنیا. خو طالبان داسې یو کار کوي چې هر ځای دین ته منسوب کوي. هغه دین هم دین شکلي چې فقط لمونځ وکړه او فقط دغه د ښځو په باره کې مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچي، د ښځې چادر ته، د ښځې حجاب ته، دا خپله دې ثابتېږي چې متاسفانه
ډیر مننه لقمان صاحب. بیرته به هم تاسو سره وګرځو ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو راته ووایئ چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي، دوی تګ راتګ کوي، ډیپلوماتیک اړیکې د دوی ډېرې ښې دي، باوجود د دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي؟ او یا هم د دوی دا اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر دي، او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده، ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې، خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوئ؟
دا وضعیت خو دې اندېښنې وړ دی. او طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکړه، دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري، دا ډیفیکټو اداره ده، او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده، دغه تیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ ده، دا انحصاري یو واک دی چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو له مخې دا نشي تعریف کیدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمني وچلوي، او هغه مالفي معلومه دي چې هغه شپږ مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې دغه جملې څخه له خلکو څخه مشروعیت نه لري، له خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی، او بل دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی، چړی دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې موږ اقتصاددان، موږ مثلا انجینران او دغه سي ډاکټران دغه وته په دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دغه مشکلات په داخل د افغانستان کې دي، کارونه نشته دی، د فقر او لوږې او دغه سي د روسي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای، او دوی دغه سي فرصتونه نشي ایجادولای. نو لکه هم ځوانان او پیغلې دا د تیشتي په حال کې دي افغانستان څخه، یا پاکستان ته دلمي، او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي. او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي، دوی نقش هم د ورته چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګوره ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویل چې ډیر زره موږ قبل او څلوي زره موږ قبل او دا افغانان یې دغه سی یو تمه یې ورته ورکړه، چې هغه وسغه د پاکستان کې ځینې سی دوی اسناد هم تکمیل شوی دي، او هغه ټیکټونه هم مهیا شوی دي. هغه اداره چې په سپینه معنی کې وس مسلطه ده د ډونالد ټرمپ تر مشلۍ لاندې، هغه وس امر وکاو چې مثلا د درو میاستو لپاره موږ دا ماجرین یا د افغانان نسو منلای. دا خلک خو وس هغه خپل شته چې ولا هغه خپل او چې سره ټول کلیوال د کور سامان او دغه وغه د مشکلات ټول وګالل، هڅه ځنی به خرج کړي وس دوی ته د اجازه نه ورکړي چې دوی امریکا ته ورشي. او لبلې خو دلته مشکلات موجود دي، دلته د ډبل سټانډرډ پالیسی یا د دغه سی یو پالیسی په سیاغه د منلو وړ نه ده او هغه د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغه سی د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصول په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغه سی چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاو په 1950 په دغو کلونو کې زالته ومه دغه خلک په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشینکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغسې ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر ټو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته، یا ځینې نورې مدرسې دي هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره یې ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول، هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغه سی سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب، تازه که د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډه موده تعینه شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانې تاسو مخکې هم یاد کړې، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړې اغېزې وکړي؟ د دې تر څنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزې کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پرېښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملي اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو دپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کړي، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی دپاره دغه موده لږه زیاته کړي؟ داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسیا سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې به داسې یو څه وشي؟
په افغانستان کې هم داسې یو حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې دغه پالیسی جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن بوځي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو څلوېښتو کالو چې زما حاضر شوی یم، نو داسې هلته د طالب حکومت نه و چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې هم دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره موږ ناست یو، هغوی هم داسې موږ له ډاډ نه دي راکړې. او ما ته مې همدا ویل چې مخیل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپله دا اشرف غني دغه ماده له زره کاډي دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسمه زیاره تلکه چر دی واړي، بیا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویل راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیاره تلکه چر دی واړي، دا خلک 50 کاله دلته تیر کړي دي، 50 کاله پس چې زی وطن نه دی لیدلی، کله ونس نه دی لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ازمکه نشته، جهاد نشته دي، نو دا خلک چې لاړ شي دغه چر تاړي. نو دې خلکو سره دوست پنځي دي، دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک ته دومره یو درد او تکلیف رسېدلی دی چې دلته پې کوتک دي وزه هلته ځای نشته چې چرته واړي. نو د دې دپاره موږ یو تغییر طرح ورکړو چې تاسو په دغه طرح کار وکړئ چې دا خلک درځي، او هلته بیا تاسو په تکلیف هم نشئ مخکې تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هېڅ داسې لږ اقدام نه دی کړی چې عملي اقدام شي او دا خلک مطمئن شي د ځنه په اطمینان سره لاړ شي. همیشه چې تري څلور لکه پنځه لکه کان د پښ دغه شانت په کوټه کې بيخي دي، او سره بيزي لکه شپږ کې کسان هم ته پولیس دي، نو بیا هم ته بس دا دی الله مل شي اکثر خلک دا غیر قانوني شي بهتر راوړي، او څه چې دي هغه ځکه چې په هغه تکلیفونه هغه سره د وخت لري او نور مرغانی مریضان شي. نو دا خلک دلته چې کوم دي بعضي دي چې هغه ته په کې پړې واچي هم نه ځي، لکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم بزور باسي، او یی ال تغییر ته راشه ځکه هغه سیاسي او فکری اختلاف لري خلک هغه ال تخپل زندگی چې دې په خطر کې ګوري نو خلک بالکل یعنی اراده لري کدل ته موږ په پانسي کې خاطر نه ځو د څه خلک اندل ته موجود شته چې هغه خلک تل نشکل نه غاړي نو د مهاجرینو د الله ملشي دا کوم خلک چې اراده لري دې دغه مخکې دې حالات نه مخکې چې لاړ شي چې وطن دې څه څه امنیت دې بګی تلاري دا په هغه کې چې کله دا د اقتصادي ستونزې د سرپناه نشتون پکې بیا به کې د بچو تعلیم خبره شو د جنکو تعلیم خبره شو چې د نجونو تعلیم بند شي نو هلته ټول خلک بچو تعلیمونه کوي دلته پاکستان کې چې خلک پراته دي دا خلک یو څه ناسو بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې نو هلته دغه په وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي ناسازګار دي نو دا فرګونه نه کوي چې لاړ شي نو موږ د یونیسیار او د کمی نړیوالې ادارې چې دي دوی سره چې موږ بار بار ټینګار کوو بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د لپاره د یو حل لاره پیدا کړي نو چې نو تاسو ته ویل شي دلته کال په کال زموږ په سر یو کال ژوند کې تیر شول ولې ټول په تشویش ټول په یو اندېښنه باندې یان ځکه چې خدای وکړي چې موږ یو کار د دایمي کار نشو شروع کولای چې موږ دایمي شروع کړو هر مهاجر هغه چې دا کار وسی یو کال په ورې کې کوم چې سره په کړه باندې کوم چې وسیږي هغه مو سره د کال نه زیات کنه هغه کار راځي چې نو سره مهاجر کار به مثال لږاسي نو په سی بلاس ورکولای شي ورکوم چې هغه چې کوټه کړه باندې کیږي بس بیا زما نو دا شانته په کورونو نه فیز افغانانو په پاکستانو سره باندې دي د پاکستان تنو معنا نه ځواب باندې دي په دې لږ لږ تنګ وخت دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ تعقل نه مني دا کار وشي د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا کوي امید نمشته دي ځکه چې بل د غزم نشته بغیر الله دې الله نه کوسي چې دا نړیوالې ادارې دي چې موږ بار بار وی چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي چې پاکستان حکومت هم څه مطالبي لري موږ دا غوړو ویل چې تاسو دې مطالبي ومني دې مطالبي ته وخت دی نو چې دې مطالبي عموما ان شاء الله اوس ناس مشته حلګي خدام بیا ناس ترځنه مکی نه بیا دې سم د تلو باندې بس کوي چې داخله په مزه مزه لا شي ځکه دا شل دېش لکه خلک دي نو شل دېش لکه خلک ځکه په کال کې درې لکه سره لکه زین ماشومان په نور پیدا کیږي په کال کې د منګه سره لکه بنځل لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا شل دېش کله پس یو یو نیم کرول کسان ترسي نو موږ د بار بار یو چې تاسو لږه زیات تعداد کې داخله ډیپورت
کور ودان میا خیال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه ورسته شی بي دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلانډو کې راته دا وایي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کول شي لکه وس په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې میخیل صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیر لاندې ورته تاینه کړي د افغانستان سفارت چالت د طالبانو تر حاکمیت لاندې دی او دغه د کنټرول لاندې د غوی باید څو کی دغه د حال په لارو کې کلند را سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
هر قطعی او دایمي او ابدي امداد چې طالبانو کرشته غواړي د افغانستان او د وګړو حمایت ترلاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګونه یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیت راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره خه برخورد وکي اخلاقی برخورد وکي دوی سره دغه سی او چلند وکي چې دوی بیرته اطمینان اعاده سي یو طرف ته دوم طرف ته دا چې د ایران او پاکستان سره غا استخباراتي اړیکې لري چې د مهاجرینو سو استفاده کوي هغه نه قطع نظر سي یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او ماجرین په لاراس کې د چدغیل سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه کې د صرف نظر وکړي دریم دا ده چې طالبانو مجامع بین المللي ته مراجعه وکړي او د انساني لارې نه د حقوقي لارې د کنوانسیون لارې د ډیپلوماسي لارې نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې دا افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پاینده کین به لري لکه میخل صاحب اشاره په وکړه نو دوی ته د مجبور او مکلف کی قاطعیت او صداقت باید دی هغه کی چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره لدې چې جامع جامع دي افغانانو احسانمن به یې ځکه چې افغانان و چې هغه ورثه ته شکست ورکړه همدغه افغانان و چې دوی د روسانو د ویرې نه خلاص کو اوس هم دغه وسره ناجواني کوي د ام د ډاکټر نجیب دی وخت نه د لختری ابراهیمی او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پورې د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه کړي
ډاکټر صاحب لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندلای کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونه وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وګګي خو کلان په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړي چې یا د یو حکومت مشروعیت دغه د وګړو پر ستونزو خصوصا په گاونډي هیوادونو کې هم رول درلودلای شي
دا سل پر سل ځکه دنیا پر قوانین هغه د استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللي لرو قوانین داخلي لرو قوانین منطقوي فرامنطقوي لرو طالب په یو متعهد نه دي دا واقعیت دا چې